روزبه خیر.
وعلیکم السلام امید جان، دست توده توده سلامونه اچه قدر منو دوستان و زما هم سلامونه ومنه. روانه اخبارونه بی هم ده یو سات لپاره ده پرگن و موضوعاتو در تاری پوتونه لرو او ده اونه انتخاب اونیس پروگرام هم بکیخ کپرو. هیره ده نوی چه پا لندن که ده تنکوی و زوانان و ستونز مو هم پا هم ده پروگرام که رخیستی یو تفصیلی رپورت وار بنده لرو. خود در هر سه مخته فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نره لتازه خبرونو سره. مقید دې ساده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا ورستی لګیدلی تورونه چوي نړیوالو د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله کوله رد کړ. د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر وای له افغانستان سره به خپل ملکی مرستي زیات کړي. متحده ایالاتو له پاکستان څخه غوښتنه کړې د هغو وسلوالو مخنیوي وکړي چې د هند پر ضد فعالیت کوي، او په عراق کې د شیعه وسلوالو د مشر مقتدا صدر ډلې ویلي چې د عراق تر راتلونکي صدر اعظم په توګه د یو ځانګړي کاندید د انتخاب لپاره نن او سبا ټول پوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د تورونه چی و یو شمیر بهرنیانو د موقف د ضعیف کولو لپاره او په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درغلیو کې لاس درلود. امریکایي مقاماتو د تورونه رد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په دې ارتباط په خبرو کې پرون ویل چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د ښاغلي حامد کرزی دا ډول قضاوت ردوي. وروسته به په خبرونه کې په همدې ارتباط نور تفصیل وړاندې شي. د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر په یو لنډ سفر کابل ته تللی و او یو وار بیا یې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر د پنځم په ورځ د افغانستان د مالی له وزیر سره یو ځای په خبري ناسته کې ویل چې جرمني غواړي ورسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي او خپل مرستې ټولې په ملکی پروژو متمرکز کړي. د رپورټونو پر اساس جرمني تر دې مخکې هر کال له افغانستان سره 250 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال هیله څرګنده کړه چې د دغو مرستو زیات اندازه به په مستقیم ډول افغانانو ته د افغانستان دولت ته ورکړسي. د برېټانیا حکومت پرون په هلمند کې د خپل واسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي چې د اسکر په واباجو لسوالي کې په ګزمه بوخت او په ماین والوت. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې لشتلژه 240 برېټانوي اسکر وژل شوي دي. او د هرات په هوایي ډګر کې د رپورټونو پر اساس داسې وسایل نصب شول چې په هر ډول هوا کې الوتکې ته په میدان کې د کښته کېدو په مهال تر 300 کیلومتره لري د مخابراتي ارتباطاتو د ټینګولو زمینه برابرولی سي. د دغې پروژې مصرف 1.5 میلیون امریکایي ډالر اټکل سوی او د دغې پروژې د بشپړولو لپاره ملکی کسان په مسلکي کسان په جرمني کې روزل سوي وو. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د هرات د هوایي ډګر د بیا رغونې کار ادامه لري. د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان غوښتنه کړې د هغو وسلوالو مخنیوي وکړي چې د هند پر ضد فعالیتونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي آسیا د برخې مرستیال د تبصره په هند او پاکستان کې تر خبرو وروسته کړې ده. د دغه چارواکي په وینا په دې وروستیو کې د تروریزم پر ضد د اسلام آباد هڅې د ستایلو دي، خو د ویلي له نوي ډیلي سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لا زیات کار کېدای سوی. د همداراز زیاته کړې چې پاکستاني لوري ته د دغو وسلوالو له درکه چې حملې هند ته تهدید دي د هندي مقاماتو اندېښنې وړاندې کړې دي. هند په پاکستان کې پر میشتو وسلوالو تور لګوي چې په 2008 کال کې پر ممبای د حملو تر شا لاس لري. په دې حملو کې لږ تر لږه 170 کسان وژل شوي وو. په عراق کې د شیعه وسلوالو د مشر مقتدا صدر ډلې ویلي چې د عراق تر راتلونکي صدر اعظم په توګه د یو ځانګړي کاندید د انتخاب لپاره نن او سبا ټول پوښتنه کوي. د ټول پوښتنې په نتیجه کې انتخاب شوی کاندید به د دې ډلې ملاتړ ولري. په عراق کې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د صدر ډلې د پارلمان له 350 چوکیو لږ تر لږه 40 وګټلې. د عراق صدارت ته د پارلمان د اکثریت ترلاسه کولو او د نوي حکومت په تشکیل کې له مشخص کاندید څخه د صدر د ډلې ملاتړ ډیر مهم ګڼل کیږي. د مقتدا صدر ډله په دې ټول پوښتنه کې درې کاندیدان پخوانی صدر اعظم عیاد الراوی چې د سیکولرست عراقي ګوند د پارلمان یو نوی چوکۍ ګټلی، اوسنی صدر اعظم نوري المالکی چې ګوند نه اتیا چوکۍ په پارلمان انتخاباتو کې ګټلی، او درې نور کاندیدان خپلو پلویانو ته د انتخاب لپاره وړاندې کوي. پنځه واړه کاندیدان شیعه‌ګان دي. مقتدا صدر چې پلویان یې په 2008 کال کې د المالکی له حکومت سره په مبارزه کې ماتې وخوړه، له تیرو دوو کلونو راهیسې په ایران کې اوسي. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چین پر ایران د نویو بندیزونو لګولو لپاره د ملګرو ملتو په خبرو کې د برخې اخیستو په خاطر تیاری ښکاره کړې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي پیکینګ موافقه کړې چې د ایران په وړاندې د نویو بندیزونو لګولو لپاره جدي خبرو ته کښېني. د سپینې ماڼۍ ویاند بیل بورتون وویل د خبرو لپاره د پیکینګ تیاری ښودل یو ډیر مهم ګام دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي هیله من دی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا به ډیر زر د ایران پر ضد د نویو بندیزونو په اړه موافقه وکړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف د تروریزم ضد جګړې لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. روانه اونۍ په دې هیواد کې د څو پرله پسې ځان وژونکو حملو په دوام له 500 زیات کسانو وژل شول. د همداراز ټینګار وکړ چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اقداماتو سره موازي په سیمه کې د اقتصادي پراختیا لپاره کار وسي. د ده په وینا ثابته سوې چې اداري فساد، بیکاري او کمزوری اقتصاد د دې سبب کیږي چې ډیر کسان وسلوالو ډلو ته مخه کړي. میدویدیوف زیاته کړه روسي پانګوال چې زیاتره د شمالي قفقاز د جګړې ځپلې سیمې څخه دي باید په سیمه کې د بیا رغونې د پروژو لپاره د پانګې اچونې په برخه کې له دولت سره مرسته وکړي. دا خبرې داغستان ته د خپل ناڅاپي سفر په مهال وکړې او هلته یې د شمالي قفقاز له سیمه ییزو مشرانو او امنیتي مقاماتو سره د یوې اضطراري غونډې مشري کوله. او روسي رپورټونه څرګندوي چې اسرایلي الوتکو نن په غزه کې پر متعددو اهدافو حملې کړې دي. دوی د حملې په غربي اسرائیل د وسلوالو د مزایلو تر یوه حمله وروسته وکړې. په دې اړه جزئیات په وروسته په خبرونه کې درته وړاندې کړو.
دا ازادي رادیو ده. تاسې د ازادي رادیو په لنډو څپو 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. 2 شپږ نوي په خنه غواړم په روانه خبرونه کې. ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درغلی وشوي، خو دا درغلی افغانانو نه بلکې بهرنیانو ته دي. متحده ایالات کې وایي بهرنیان د انتخاباتو په درغلیو کې لاس نه لري. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د ترانسپورت هوایی چلند په پرمختګونو په حقیقت څرګندونه لري. په لندن کې د تنکیو افغان ځوانانو له حاله مو خبرو چې په دې ښار کې یو میشت افغان د دوو تنکیو ځوانانو حالت انځوروي.
وخت یې ردو سره د خپل لباس، خپل کلچر آشه دی بدل کی. پښتونتوب له افغانتوب لاړ شي نوزي او چرسونه سیګریټ ټولې نشي بد عملي چې کومې دي غټول دي کوي.
او په مسکو کې د دوشنبه ورځې ځان وژونکو حملو په دې ښار کې د داغستان جمهوریت پر خلکو ژوند تریخ کړی. په دې اړه هم یو رپورټ دغه در اورو. نور مسایل او د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام د همدې خبرونې جز دی. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پلي کې د مخام تر بجو دوام کوي. ولسمشر حامد کرزی پرون د انتخاباتو د خپلواک میسون له غړو سره په کتنه کې موبایل بهرانيانو د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې سخت مداخله وکړه، خو پرېنګدې چې دغه مداخله د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم روانه وي. ولسمشر حامد کرزی هم دا راس زیاته کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي په ځنګړي ډول د دغه کمیسیون رئیس او د دارالانشا مشر څو واري د بهرانیانو او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو لخوا حتی په مرګ وګواښل شول، خو دوی په میړانه سره خپله دنده ترسره کړه. ولسمشر کرزی د غرض د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون د تقنینی فرمان ردول پر ځای ونه بلل او ویل ولسی جرګې ته په کار ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 109 مادې د موادو له مخې دغه تقنینی فرمان ومني. متحد ایالاتو د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا لګیدلي تورونه چې یو شمیر بهرنیانو د ده د موقف د کمزوره کولو او د افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په درغلیو کې لاس درلود رد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه په خبرو کې پرون وویل د متحد ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما اداره د جمهور رئیس حامد کرزی دا ډول قضاوت ردوي. په دې ارتباط نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی د افغانستان پر جمهور رئیس غږ وکړ چې مخکې ګام واخلي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې د ده اداره د اداري فساد د مخنیوي لپاره کافي اقدامات کوي. فلیپ کرولی وویل په راتلونکي کې د افغانستان د ادارو په رهبرۍ کې ضعف د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
The people want to see effective government. They want to see
د افغانستان خلک غواړي چې یو فعال او موثر حکومت وګوري. دوی غواړي داسې یو حکومت وویني چې خلکو ته خدمت کوي. موږ هم له همدې سره دلچسپي لرو. په همدې خاطر موږ په افغانستان کې عسكر لرو او هڅه کوو چې د هیواد ته ثبات راولو. موږ د دې هیواد د ملکی پراختیا لپاره هم پروژې لرو او غواړو چې متخصصین د افغان حکومت د ادارو د ظرفیت لوړولو سره همکاري وکړي. موږ په ټولو برخو کې یو پیاوړی افغانستان غواړو. دا چې افغانستان پر راتلونکي کې کمزورې اداره ولري د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو او کارکونکو سره په خبرو کې د ده په وینا پر بهرنیانو تور ولګاوه چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو شاته لاس درلود.
هم خارجی هایی را بدانند که با خودسری هایشان با قرار گرفتن در مقابل قانون افغانستان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهادهای افغانستان و هم حکومت و نظام افغانستانی را بدانند. با شدیدترین حسادت استقلال و حاکمیت ملی خود را نگاه نکردیم. هر آن میتانه شده که معامله معکوس شوه، که همکاری به اشغال بدل شوه، حکومت مشروع به نوکر بدل شوه و یاغیگری و بغاوت به مقاومت ملی بدل شوه.
جمهور رئیس حامد کرزی در خبری تر هغه وروسته وکړی چې د ولسی جرګې لخوا د یو تقنینی فرمان له مخې د انتخاباتو په قانون کې د ولسمشر له لوري وړاندیز شوي تعدیلات په لوی اکثریت رد کړل. د ولسی جرګې غړو وویل چې دا تعدیلات په راتلونکي کې د انتخاباتو شفافیت نشي خوندي کولای. په دې بحث کې یوه مسله د انتخاباتو په کمیسیون کې د بهرنیانو نشتوالی و، خو جمهور رئیس کرزی وویل چې ولسی جرګه د مسلې حساسیت او اهمیت ته نه ده متوجه سوي. ده د یو شمیر بهرنیو چارواکو نومونه واخیستل او ویویل چې د افغانستان له ارضي تمامیت او خپلواکۍ باید په شدت دفاع وسي.
اونها نمیخواهند که انتخابات پارلمانی بشه، اونها میخواهند که پارلمان هم موارد زده و زخمی کنند و یک رئیس جمهور نامشروع ما باشم و یک پارلمان نامشروع اونا باشه.
په عین حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په محل په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پخواني خاص استازي مرستیال پیټر ګالبرت له خبري رسنیو سره په مرکو کې د جمهور رئیس کرزی دا تورونه رد کړي او د هغه د خبرو حقیقت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. پیټر ګالبرت ویلي په درغلیو کې افغانانو لاس درلود، نه لکه څنګه چې جمهور رئیس حامد کرزی وایي بهرنیو چارواکو د ملګرو ملتونو یا اروپایي اتحادیې کارکونکو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمونږ غږ ازادي رادیو اوریدا سهار 10 بجې او 14 دقیقې دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ملي شورا د یو غړي هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دغه وزارت په بازار کې د انحصار او احتکار ملاتړ کوي. د دغه وزارت سرپرست غلام محمد یلاقی د ولسی جرګې له مشر څخه په جدي توګه د دې مسلې د پلټنې غوښتنه وکړه، خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې په ملي شورا کې د خلکو استازي له شواهدو پرته پر هیڅ بنسټ تور نه لګوي. ماریا صدیقی په اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ملي شورا د یو غړي هغه تورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې دا وزارت په بازار کې د انحصار او احتکار ملاتړ کوي. د دغه وزارت سرپرست غلام محمد یلاقی چې د پنجشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي دی یا خو دې لګول شویو تورونو په اړه اسناد برابر کړي او یا دې هم له دغه وزارته بښنه وغواړي. د سوداګرۍ وزارت سرپرست همداراز د ملي شورا له مشر محمد یونس قانوني څخه وغوښتل چې دغه مسأله په جدي توګه وڅېړي.
چه وزارت تجارت به ایجادگر حمایت کننده و تقویت کننده احتکار او انحصار ده پدیش که ایس کدام سند نشد که دوی کول ایشی که سند را کوی زا آزیرم چه خپل مسئولیت بمانم و خپل وظیفه نا استفا برکنم و خود او خپل ده قضایی قضاوت شامل کوم چلتا یا قانونی چلن زما ده پارا ده پارا گوش ده وکل باید معذرت بخوانی چی ولی تا داس تورونه لگوی و تاس تورونه ایرا کوی چیز کدام مستند ادعا نشد ایچ کدام سند اپکه نشد پزیز از اقوال د پارلمان نه د رئیس پارلمان جلاد ما قانونی سی به غوښته په دې مسله کې غوړو د دې وکیل صاحب نه وغوښتل چې سند کار کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د ولسی جرګې د وکیل تورونه رد کړل او وی ویل چې په داسې موارده کې باید له دقت نه کار واخیستل شي د دې خونه مشر قربان حقجو غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او ملي شورا دې د سوداګریزو قوانینو پلي کول د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي ترڅو د تورونو د لګولو او انحصار مخه ونیول شي خو ملي شورا بیا وایي چې د ملي شورا غړي د خلکو استازي دي او له شواهدو پرته انتقاد نه کوي د ولسی جرګې لمړی منشي عبدالستار خواسی آزادۍ رادیو ته داسې وویل
کلان د خلکو نمائندگان دي او دوی معلومات او د خپل اطلاعات د معکلینو له لارې راټولوي حتمن په دې خبره کې شواهد قرائن اسناد شته چې دوی دا خبرې کړي دي زه په دې باور لرم چې دا یعنی واهي اطلاع نه ده حتمن معلومات موثق دي اما تجارت یعنی سوداګري وزارت هر پرسته دا نه ښایي چې هغه د بالمثل متقابل عمل وکړي او دوی وایي په چیزه خبرې سم
نیوی دای باید معذرت غواړي ولسی جرګې همدارس لدواړو لورو غوښتل چې د مسأله دی د رسنیو له لارې نه بلکې مخامخ حل کړي د مسایل په داسې حال کې څرګندېږي چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تل په هیواد کې د سوداګریزو قوانینو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده او تل یې له دولته د سوداګرۍ د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده
دا سوداګری او صنایعو وزارت سرپرست وزیر غلام محمد یلقی د شکایتونو په اړه مو ووریدل چې ولسی جرګې ته یې کړی ده او په ولسی جرګې کې د ننګرهار ولایت یو وکیل ویلی دی چې د سوداګری او صنایعو وزارت په بازار کې د انحصار او احتکار ملاتړ کوي د مخاطر موادو د امریکا د مخدر موادو پر ضد د روایي په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په ځانګړې توګه د مخدر موادو د کاروباریانو د نیولو هلې ځلې روانې دي او تېر کال په لسګونو قاچاقبران محاکمې ته راکړلې دي د دې ادارې ایوی جګپوړي چارواکي افغانستان ته سفر کړی و چې د دغه هیواد په جنوبي سیمو کې د مخدر موادو پر ضد د روانې مبارزې جاج واخلي هغې په کابل کې وویل په افغانستان کې تراګری او د مخدر موادو کاروبار له یو بل سره اړیکې لري او دوی غواړي د اړیکې له منځه یوسي له کابل احمد زبیر شمن راپور رالیږلی
د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې یو جګپوړي چارواکي وایي دا اداره له دې امله چې افغانستان تر اوسه پورې د نړۍ د مخدره موادو ډېره برخه تولیدوي اندېښمنه ده خو نوموړي وایي هیواد یې له افغان دولت سره په ګډه د مخدره موادو د کروندو د له منځه وړلو او د کاروباریانو د نیولو هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې سرپرست میشل لین هارت چې په دې وروستیو کې د هلمند مارجي ولسوالۍ ته سفر کړی و د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل
موږ اوس هم اندېښمن یو ځکه د نړۍ له 90% ډېر هیروین په افغانستان کې تولیدېږي خو که چېرې هلمند ته نظر وکړو نو په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د پخوا په مقایسه 30% کم شوی دی
لین هارت ویل تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروباریانو او د دوی د شبکو پر ضد دوه اتیا عملیات شوي چې 450 قاچاقبران پکې نیول شوي دي هغې وویل تر اوسه پورې هم ډېر داسې کسان شته چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او نه دي نیول شوي خو د نیولو هلې ځلې روانې دي د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست وویل دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ ترمنځ اړیکه له منځه یوسي
موږ غواړو چې له خپلو افغان همکارانو سره د مخدره موادو پر ضد مبارزې کې کار وکړو زموږ له اساسي اهدافو څخه یو هم د ترهګرۍ او د مخدره موادو او د دغو موادو د سوداګرۍ ترمنځ د اړیکو له منځه وړل دي چې په افغانستان کې د فساد د پیاوړي کېدو لامل کیږي
لین هارت ویل د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر ضد ادارې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې له افغان دولت سره په ګډه د مخدره موادو پر ضد مبارزه پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان یوازې د نړۍ د اپیمو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد نه دی، بلکې دا هیواد تر ټولو ډیر چرس هم تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې له مخدره موادو سره په مبارزه بوخت دي. افغان دولت وایي په افغانستان کې کال په کال د هغو ولایتونو شمیر زیاتیږي چې له کوکنارو په بشپړه توګه پاکیږي، خو ناامنیو یې په ځینو ولایتونو کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د سات سهار لس بجې او 20 دقیقې دی. په روانه خبرونه کې په لندن کې د افغان تنکی ځوانانو حال درکو. همداراز دا رپورټ به واوري چې د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خپلو فعالیتونو په اړه څه وایي، او د اونۍ انتخاب نیس پروګرام په روانه خبرونه کې مهیروي. البته نور رپورټونه هم درته لرو. د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر په یو لنډ سفر کابل ته راغلی وو، او یو ځل بیا یې له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر پرون د مالی له وزیر سره یو ځای په یوه خبري ناسته کې وویل جرمني غواړي چې له روسیې سره افغانستان سره خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیل ول هیله څرګنده کړه چې د دغو مرستو زیاته اندازه مستقیما افغان دولت ته ورکړل شي. نو تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د جرمنی د اقتصادي همکاروي وزیر وایي هیواد په پام کې لري چې له افغانستان سره د دوی کلنۍ مالی مرسته دوه برابر زیاته شي. د جرمنی د اقتصادي همکاروي وزیر ډیریک نیبل چې د پنځشنبه په ورځ په یو لنډ سفر کابل ته راغلی وو، له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکاروي په حق له خبرې وکړې. ډیریک نیبل په همدې ورځ د مالی له وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مالی مرستو په حق له وویل.
Die Bundesregierung hat sich entschieden, einen Strategiewechsel durchzuführen.
Da Germany hukumat Afghanistan pa hakla pa khpala nawi strategic che da Germany parliament tayat kade da wai che la Afghanistan sara bar 2013 miladi kal tsakha tar 2014 miladi kal pore har kal 310 million euro wadi amrasta kawi aw tolba pa mulki projo lagawal kije.
De Germany de iqtisadi hamkari o wazir wawel che د دې مرستو زیاته برخه به د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې د دوی پوځیان پکې د 1600 ځواکونو په لیکو کې په خدمت بوخت دي ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر خاغلی زاخیلوال وویل هیله لري چې د دې مرستو زیاته برخه د افغانستان د بودیجې لارې ولګول شي. د وویل
د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر حضوران اعلان وکړ چې هغه په حدود 1550 میلیون ډالر کلنۍ مرسته تر 3 کلو پورې هر کال به مکسره مرسته کوي. زمونږه ولانه تقاضا ته بنداو چې د افغانستان د بودیجې لارې باید مصرف ورسیږي زیاته برخه، چې خوشبختانه دوی حمایه د دې څخه کوي. دومه مسله مونږ ته مهمه و، مونږه یو تعداد مشخص پروژې د خپل طرف دوی ته پیشنهاد او چې متيقینم چې دوی قابل قبول به وګرځي او دوی پیسې به پاغلاره باندې مصرف شي.
په دې حق له د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر وویل په پام کې ده چې یو میاشت وروسته د جرمني د برلین په خار کې د افغان او جرمني چارواکو یو مشورتي ناسته جوړه، او پکې معلومه بشي چې د دې مرستو څومره اندازه به په مستقیمه توګه افغان دولت ته ورکړل شي. اوس مهال د جرمني سباند 3000 پوځیان د هیواد په شمالي ولایتونو کې د ایساف د ځواکونو په لیکو کې په فعالیت بوخت دي. د مالیې د وزارت د معلوماتو له مخې جرمني له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې یوازې په ملکی برخه کې له افغانستان سره سباندې 1 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په زرګونو هغه افغانان چې په بریتانیا کې په ناقانونه توګه اوسېږي د خپلو ستونزو په اړه غږېدلي. دوی په داسې حال کې خپلې ستونزې له ازادۍ راډیو سره شریکې کړي چې د پناه غوښتونکو مسله د بریتانیا د دوه مخکښو سیالو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د کمپاین اصلي موضوع ګرځېدلې ده. دغو افغانانو ویلي چې د کار او ګرځېدو اجازه نه لري، اقتصادي ستونزې لري او روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. حکومت ډیرو دغو پناه غوښتونکو ته ویلي چې تر 2011 کال پورې باید انتظار وي او له هغې وروسته به یې برخلیک څرګند کړي. په لندن کې د ازادۍ راډیو خبریال حنان حبیبسی په دې اړه یو راپور چمتو کړی او د افغانانو ستونزو ته یې کتنه کړې.
دیر لسکلن جانزی په برتانیا کې را لوی شوی خو خپل مورنۍ زبې سره مینه لري او ښه زده ده.
پښتو کور کې م ډېر یم کنه کور کې م مرګر سره لګه انګلیش یم بیا یو سټرډی باندې یو سکول هم ځم پښتو سکول هغه هم راته ډېر زده کوي او پلار او مرګري نور کنه پلار مرګري م هغه ټول پښتو یو هغو نه زده کوم.
جانزی بلاره د ننګرهار ولایت دی. په دې کم کې عمر کې دی هیله لري چې جګړه ځپلي افغانستان ته یو څه وکړي.
ټول کلاس داسې هوښیارو کرکټ کې هم ښیم داسې او ماتس کې هم ښیم ما له ډېر سپورټ راکوي چې راځي تکړه شه او کنه سکول کې هم کرکټ کړم او ډېر کړم او زده مدای چې غټ شوم افغانستان کنه ټول دنیا په مخ کې ریپرزینټ کړم چې افغانان تکړه یې کرکټ کې او ټالنټ ور سره شته.
خو د لویدیز په دې پرمختللي ښار کې د ده په سلګونو نور همزول یوازې پر انګریزي ژبه خبرې کولای شي او له همدې کبله د خپل اصلي هیواد په اړه لږ فکر کوي. لس کلن خیبر د همداسې ماشومانو له ډلې څخه یو دی. خیبر وایي زه ډېر وخت نه لرم چې په خپل کور کې پر پښتو خبرې وکړم ځکه چې هره ورځ زه په ښوونځي کې یم خو ځینې ورځې ښوونځي ته نه ځم. بیا هم په کور کې ما سره مرسته کوي خو زه خپل نوم پر پښتو تورو نه شم لیکلی خو ویلی شم. جانو ولی په لندن کې د یو منځني ښوونځي ښوونکی ده.
قدرمنو دوستانو په ډېرې بښنې سره چې دا هغه رپورټ چې موږ له تاسو سره ژمنه کړې وه نه و چې خپور شو خو په روانه خپرونه کې به په لندن کې د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه بشپړ رپورټ واوري. اوس یوه بله کورنۍ موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د ډایاک یا د ناقانونو وسلوالو ډلو چارې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوې، غرب سون کې د دغه پروګرام مشر خبري رسنیو ته په 1988 کال کې د خپلو فعالیتونو رپورټ ورکړ. شرف الدین ستانکزی له سیمې راپور لري.
غیر بزن کې د دایا کې غیر مسوله ډلګیو د انحلال د پروګرام مشر جنرال سید جلال سعیدی په یو خبري غونډه کې وویل د وسلو ټولولو هڅې په وروستیو کلونو کې بریالۍ او یوازې د تیر 1988 میجر لمریز کال په اوږدو کې 110 غیر مسوله ډلګۍ بې وسلې کولو سره ملکي ژوند ته هرات، غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې راوګرځېدې. کوم چې د ده په وینا په اړوند ولایتو کې 12 ولسوالۍ د سولې کور په نومولو سره د بیا رغونې پروګرام لومړی پړاو کې ودرېدلې.
در سال 1388 خوشبختانه ما 650 میل سلای مختلف
په 1388 میل مریض کال کې بلا بلو غیر مسوله ډلګیو په انحلال او بی وسلې کولو سره 650 میل وسله او 115 ټنه مهمات د خلکو په خوخه راټول شوې دي چې لویه برخه د وسلو او مهماتو هرات ولایت مربوطات څخه په لاس راغلې ده. هغه ولسوالۍ چې په غرب زون کې د سولې کور نومول شوي پښتون زرغون او بې کوشکې کهنه ربات سنګي ګلران کوحسان یوین شبې کو دولینه او دولتیار ولسوالۍ دي چې په امتیاز هرې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پروژې بشپړ یا هم جریان لري. د هرات لویدیځ 100 کیلومترۍ کې کوحسان لومړۍ ولسوالۍ ده چې د سولې د کور نوم یاد ورکړل شو. د دغې ولسوالۍ د ښځینه شورا رئیس بلقیس کریمی څخه مې وپوښتل چې سیمه کې د ټوپکمارو د شتون او اوسمهال څومره توپیر شته.
فکر کنید در اون زمان که هست وقتی که تفنگ سالاری که باشه میگفتن که زن چیه که برای حرفه یاد بگیره، زن چیه که برای
هغه محل چې ټوپک سالاران د تواکمن و ویل به میرمنې څه شهیدی چې زده کړې وکړي او کار وکړي. مګر له نیکه مرغه زه دا محل د 1500 د زده کړې کورسونو مشري په غاړه لرم. سل میرمنو ته هر یوه کې د وړیا زده کړې زمینه دلته برابره ده. ښځې د خپلې کورنۍ نارینه وو سره ګډ کار کوي. دولت د غالیو، مالداري او نورو شغلونو زمینه راته کلي کې برابره کړې ده. د کوسان په څیر نورو هغو ولسوالیو کې چې د سولې کور نومول شوي مامورین وایي ورته پروګرامونه جریان لري. خو لا هم په هرات، سربیره، غور، فراه او بادغیس کې ګڼه ولسي خلک د غیر مسوله ډلګیو له شتون نه په شکایت د ډایاک پروګرام چې د نړیواله ټولنې په مالي مرستې تر ډي ډي آر وروسته کار پیل کړ چارو کې نیمګړی بولي.
په غرب زون کې مو په 1988 کال کې د ډایاک د فعالیتونو په هکله د دې ادارې د مشر د کلنی رپورت پر بنسټ رپورت واورید. اوس هم یو شمیر افغانانو د افغان دولت او د مخالفو وسلوالو د سولې په اړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. د دوی نظرونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زنه سره کلمیار ټول افغانانونه چې سبق د صحي مذاکرات او خبرې اترې او ډیر خوشاله کیږو، مګر متاسفانه خبرې او اترې او سلح مذاکرات باندې هیڅکله عمل نه کیږي. مونږ د حکومت او د حزب اسلامي افغانستان مشران ترمنځ دروغ جوړ له مذاکرات تاییدو او خوشبینه یو.
د ایران د زیدانو څخه خبرې کوم. از ما خیش شاده چې د دولت څخه چې دا طالبان چې دي پر یو مخ باندې توس وای جوړ وسره کوه پر مور مخ باندې مالته په کندهار کې تپې ورته تړلې ده چې په سازي کې مګر دا طالبان یو دی کدو دي د دې سره جوړ لازم ده چې جوړ ورسره وشي د خیر سره او د دوی کار افغانستان به هم جوړ شي د خیر سره چې جوړ ورسره وکړي.
قدر منو دوستانو دا وو د یو شمیر افغانانو نظرونه چې د دولت له مخالفانو سره د دولت د سولې د خبرو د بهیر په اړه له موږ سره شریک کړي. واخلص په جیو اتش تحقیقي فرشته جلال زید سیمه افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې سره
د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا مازات وړم د متحده ایالاتو حکومت د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا لګیدلی تورنه چې یو شمیر بهرنیان یې د خپل موقف د ضعیف کولو په خاطر د افغانستان د جمهور رئیس په انتخاباتو کې د درغلیو تورن کړي وو رد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د ښاغلي حامد کرزی دا ډول قضاوت ردوي. د جرمنی د اقتصادي همکاري وزیر کابل ته په ولند سفر کې اعلان وکړ چې دغه هیواد بل افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي او خپل کومکونه به تر ډیره هده پر ملکی پروژو متمرکز کړي. د بریتانیا حکومت وایي د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې د دوی یو عسکر وژل شوی. د رپورټونو پر اساس اسرائیلي الوتکو نن په غزه کې پر متعددو اهدافو حمله وکړه. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف د تروریزم ضد جګړې لپاره د شدیدو اقداماتو غوښتنه کړې او ویلي دي په سیمو کې به چې تروریزم پراختیا موندلې ده باید د اقتصادي ودې لپاره کار وسي، ځکه د ده په وینا ډېر کسان د بیکاری، اداري فساد او کمزوري اقتصاد په خاطر وسلوالو ډلو ته مخه کوي. او په عراق کې د شیعه وسلوالو د مشر مقتدا صدر ډلی ویلي چې د عراق د راتلونکي صدر اعظم په توګه د یو ځانګړي کاندید څخه د ملاتړ په خاطر به نن او سبا ټول پوښتنه کوي.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ازادۍ رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 103.5 سپاره اوریدل کیږي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي ملکی هوایي ترانسپورت په هیواد کې مهم پرمختګونه کړي او هڅه کوي چې خلکو ته په لوړو معیارونو ترانسپورتي خدمات ترسره شي. په دې اړه په مخکې د ازادي رادیو د خبريال راپورټ
د یوخه او معیاري هوایي ترانسپورت موجودیت په هر هیواد کې ضروری دی، خو افغانستان تر بل هر هیواد ورته ډیره اړتیا لري، ځکه چې بهر ته لار نه لري او په وچه کې پروت دی. لکه څنګه چې لیدل کیږي په تیرو سو کلنو جګړو کې د افغانستان هوایي ملکی ترانسپورت ډیر زیانمن شوی، خو ویل کیږي چې په تیرو اتو کلنو کې د افغان حکومت او نړیوالو لخوا د فعالولو او معیاري کولو لپاره د پام وړ هڅې هم شوې دي. دا چې د افغانستان هوایي ترانسپورت د محل په څه حال کې دی او د نړیوالو پمرسته افغان حکومت په دې برخه کې څه پرمختګونه کړي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان ننګیالی قلاتوالی په اړه وایي:
نسبت به سالهای گذشته وضعیت ترانسپورتي هوایی
زه د تیرو کلونو په مقایسه د هوایي ترانسپورت وضعیت ښه بولم، ځکه چې په تیرو کلونو کې موږ ډېرې ستونزې درلودې. له دوبۍ او هندوستان پرته نه د اریانا افغان هوایي شرکت او نه هم خصوصي شرکتونو بهر ته پروازونه درلودل. خلنې کمرغه اوس مهال ډېر شمیر بهرنی هیوادونو ته پروازونه کیږي. دغه راز د مهال د هوایي شرکتونو ترمنځ ښه همغږي او سالم رقابت یا سیالي هم موجوده ده چې د هوایي ترانسپورت ته پرمختګ مهمه بیلګه بلل کیږي.
د
ترانسپورت وزارت وایي چې د مهال لس کورنی او نړیوال هوایي شرکتونه په دې هیواد کې د پوسټ اموالو او اجناسو او د مسافرینو د لیږدولو په برخه کې فعالیت لري، خو یو شمیر خلک د دغو شرکتونو له خدماتو څخه خوښ نه دي او بیلابیل ستونزو ته ګوته نیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي په دې اړه وایي:
میگه که به اینی وقت بین به میدان که طیاره یک ساعت بعد یا نیم ساعت بعد پرواز میکنه، اما متاسفانه مسافرین بارها با یک ساعت دو ساعت منتظر ماندن و در قسمت خدمات داخل طیاره نیز برای مسافرین سهولت ها فراهم شود.
یو لرستون زیشته ده، یو دا چه مسافرین دا هوای دگر پا ترمینال که دیر زندگی دا لطوکو الوتن پا تاکلی وقت نتر سرکیگی.
د افغانستان له هوایی ترانسپورت څخه په بهر کې هم شکایتونه موجود دي. یو تن په هند کې په دې اړه خپل شکایت داسې سرګند کړ:
یو وخت کې د زموږ ټکس نو کېږي نه د دې چاره چې شي، یا پیسې راکړي. د یو کال دوه دوه زره زموږ کرایه ده، پیسې مو خلاص شوي دي، مریضان مو مفاضات دي.
خو د آریانا افغان هوایی شرکت عملیاتي مرستیال کیپټن زازی وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه او له دې هیواد څخه بهر په هوایی ډګرونو او د پرواز په مهال مسافرینو ته د خدماتو سطحه لوړه کړي. کیپټن زازی په هند کې د افغان مسافرینو د ستونزو په اړه وویل:
تر هدا زمونږ په فکر سره مشکل حال دی، ولی چې مونږ د خپل متنانو د پاره سالور پرواز نیولې دي. په خو مونږ په وړو الوتکو باندې دلی ته تلو، و زمونږ یار بس 310 ډول الوتکه جي چې تقریبا 210 کسه په یو پرواز کې راولي. نو دا چې مسافر زیاتی او د دوی غوښتنې زیاتی دي، مونږ رسیدګي ورته کړې ده.
د وویل د آریانا افغان هوایی شرکت په وروستیو دریو کلونو کې ډیر پیاوړی شوی او له خصوصي هوایی کمپنیو سره په رقابت کې هڅه کوي چې هم دا شرکت او هم خصوصي هوایی کمپنۍ خپل فعالیتونه منظم او خدمات معیاري کړي. خو د افغانستان د هوایی ترانسپورت په برخه کې له ډیرو کلونو راهیسې چې یوه ستونزه موجوده ده، هغه د هوایی شرکتونو د ټکټونو لوړې بیې، د بیمې او خوندیتوب نشتوالی او په تګ راتګ کې د مسافرینو د اموالو سم نه لیږدول دي. غلام فاروق هم د ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې بهر ته په تګ راتګ کې څو ځلې دا ډول ستونزې ګاللې دي.
د ترانسپورت وزارت باید په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان مسافرینو ته اسانتیاوې برابرې کړي، لکه څنګه چې ما ولیدل په دوبۍ کې یوازې د افغاني مسافرینو څخه $100 اخلي، او هغه څه چې د ځانه سره لیږدوي هغه دومره ارزښت نه لري.
د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هم د غستونزي او شکایتونو پر ځای بولی او وایي چې دوی هڅه کوي ډیر ژر د کورنیو او بهرنیو پروازونو د ټکټونو بیې راکمې او د بیمې او خوندیتوب سیستم هم رامنځته کړي. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال سرګند کړه چې د هوایی شرکتونو له مسؤلینو سره جدي خبري روانې دي چې په تګ راتګ کې د مسافرینو مالونه او اجناس په وخت او خوندي ډول انتقال شي.
وقت در سند زیاده شده ده هم ده و مسافرین ده لازم خدمات نیکی پا داخل تایری کشار کم خدماتی او دوی کم بار چیده آقا با وقت پر نه وقتی دیگی دو دینو در کسان آقا با معلوم او رکی جی نو پا دیارا وزارت در تصمیم نیاله دید چه یو میاشت وقت ده که که در سند دوی رفع نیکی در پروازون رو اجازه ورنکو
خو له دې سره جوخت بیا ځینې کسان او متخصصین وایي چې په افغانستان کې د هوایی ملکی ترانسپورت اړتیا ته په کتو سره د هوایی ترانسپورت د پیاوړي کولو لپاره لکه څنګه چې لازمه ده هڅه نه ده شوې. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمیدالله فاروقی هم ورته نظر لري او وایي چې باید د ملکی هوایی ترانسپورت د تقویې لپاره له موجوده امکاناتو څخه ډیره ګټه پورته شي.
اگر ضرورتونه چه ده فیزیکی سرمایه گذاره پر زیربناوی که لازم دیده قوانوردی ملکی پر محسات و میادین رو که طبعی که هم باید عمیق توجه و شخص ضرورت ده چه افغانستان بیرز آقا قبانی وقت ده ترانسپورتی یا ترانزیت منطقه موقف زن تغوره که
خو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکی وایي چې دوی په یو داسې میکانیزم کار کوي چې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د ملکی هوایی ترانسپورت خدمات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د دې وزارت ویان ښاغلی قلاتوال:
به خاطر رفع مشکلات وزارت هم اقدامات جدی کردن.
د هوایی ترانسپورت په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره وزارت جدی کار پیل کړی. د هوایی شرکتونو له مسؤلینو سره مو غونډې درلودې ترڅو په پروازونو کې نظم راسي، د خدماتو سطح لوړ سي او د هوایی شرکتونو فعالیتونه ښه وڅارل سي. د هوایی ترانسپورت پیاوړي کولو لپاره هم وزارت اقدام کړی او په دې برخه کې ځینې مهم پلانونه شته چې ډیر ژر به عملي سي.
په عین حال کې د ځینو خصوصي هوایی شرکتونو مسؤلان وایي چې دوی تر ډیره هڅه کړي چې په کورنیو او بهرنیو پروازونو کې له هر پلوه لوړ خدمات ولري، خو دوی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم د دوی د فعالیتونو لپاره لکه څنګه چې لازمه ده شرایط نه دي برابر. دوی وایي چې د هوایی شرکتونو ترمن سالمه او ګټور سیالی او رقابت هم نه دی رامنځته شوی او د دوی په خبره افغان دولت باید په دې برخه کې مهم او ګټور ګامونه اوچت کړي. خو خلک او مسافرین غوښتنه کوي چې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت او نور دولتي چارواکي باید د ملکی هوایی ترانسپورت په برخه کې د دوی ستونزې ژر حل او د افغانستان د هوایی ترانسپورت اهمیت ته په کتو سره د دې څانګې فعالیتونه او خدمات په رښتینې توګه په نړیوالو معیارونو برابر کړي.
زما هیله د افغانستان د چارواکو څخه دا ده چې د افغانانو د ستونزو لپاره نه په کور دننه بلکې د هیواد څخه د باندې هم پاملرنه وکړي او د حل لارې چارې ولټوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو سارانه خبرونه اورئ. لاس پچیو پوره څلوېښت دقیقې دي. اوس هغه رپورټ تاسو ته در اورو چې په زرګونه افغانان په بریتانیا کې په ناقانونه توګه اوسېږي او د خپل ستونزو په اړه د ازادي رادیو له خبریال حنان حبیبزی سره غږیدلې. په ډېر بخښنه سره چې وړاندې په کمپیوټر کې د تخنیکی ستونزې له امله یو بل رپورټ خپور شو، خو اوس راځئ د دغو افغانانو ستونزې واورو.
د لوګر ولایت زمری احمدزی د لومړي ځل لپاره هغه وخت ځان په انګلستان کې ومن چې د یو باروړونکي ګاډي له کانټینر راووت. دا د 2002 کال کیسه ده. هغه وخت د یو درانده ګاډي چلوونکي د زرګونو ډالرو په بدل زمری له فرانسې څخه برتانیا ته راړولی و. دی اوس د لندن په ختیځ کې اوسیږي. په برتانیا کې دا تکلن ژوند وروسته لا هم د هستوګنې قانوني اسناد نه لري.
اوس پاسپورت نه ملاویږي، چی نه ملاویږي، کار نشته. دا بیزي خلکان دي بچرګان، نه یو زرهاو دلته پراته دي بچرګان. ډېر زجر تیری افغانان، ډېر راغ تیری. متاسفانه نشته دلته، ما نه دلدلی اوسه.
ده د خپل اصلي هیواد له پرېښودو وروسته په ژوند کې اوږده ستړیا تجربه کړه، خو په برتانیا کې د پناه غوښتنې هڅې بریالۍ نه شوې.
دا ټول د موږ خپل افغانان لا صدا کیږي. خپل وطن کې سره جوړ شو، خپل وطن تقویه کړو، خپل وطن جوړ کړو. موږ ته که لازر پی افغانۍ ملاو شي په خپل وطن کې، موږ یې دیږي په لازره پوړو باندې هغه لازره نه ورکړو، ولې هغه لازر پی موږ ته یې نافت.
زمري د خوندي ژوند د ترلاسه کولو او پیسو د ګټلو لپاره لسګونو زره ډالر لګولي دي. د ده د کورنۍ مشرانو دغه پیسې یا پور کړي یا یې خپل پلرني جایدادونه پلورلي دي. خو دغو سختیو او هلو ځلو زمري ته خوشحالي ور نه کړه، بلکې پر نورو ټولنیزو او اقتصادي مشکلاتو یې واړاوه. اوس دی نشي کولای چې بیرته په هیواد کې خپله کورنۍ له ورته بحران څخه وژغوري.
نه لري، لکه اوس موږ هلته وو پخوا نه پوهېدلو که نه مو لاله لندن داله لندن ده داسې کارونو کې ملاویږي. داسې کارونه اوس ګوره که نه، داسې هلکان دي بېژرګان په 60 روپۍ کار کوي. لکه 60 روپۍ کې نو دای په ویک کې جوړې کړي، اوس 60 روپۍ پوړه که نه، دای په ویک کې 70 روپۍ 80 روپۍ د کور کرایه ورکوي. صحیح، لکه ما غوندې کوي اسناد مسناد نه لري، نه ډاکټر شته، نه ښه شته، نه بس ته هېڅ شي نشته. کور هم څوک نه ورکوي. څه ورس کوم افغان پیدا شي، کوم ښځې هغه به انډیوال پیدا شي، کوم ویزه ولري لکه راجستر یې هغه په نام باندې کور نیسو. بیا هغه کې بیا لس 12 افغانان ژوند کوو موږ له مجبورې ورځې نه. پټه باندې زو ډاله ډاله نه کېږي کور کې، پټه باندې زو بس خپله ورځ چلو لپاره دې سي 50 روپۍ لاسته راشي بیرته په ملین آبادۍ.
زمری یوازینی افغان نه دی. په دغه هیواد کې د ده له برخلیک سره په زرګونو نور افغانان هم مخامخ دي. د دوی ترمنځ ډیری تنکي ځوانان دي چې له 18 څخه یې عمرونه لږ دي. څو وخته وړاندې ملګرو ملتونو اندېښنه وښوده چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغان ماشومانو په شمیره کې په ډیریدونکي ډول زیاتوالی راغلی. دغه ماشومان له سرپرست پرته له کړاوونو ډک سفر بشپړوي. سراج زادران په لندن کې د قانوني اسنادو په برکت د تازه میوې کاروبار لري. دی هر ورځ له داسې افغان ماشومانو سره مخامخ کیږي چې په لندن کې له سرپرست پرته ژوند کوي.
دی خدا مشکلات لري سی واړه راسي وخت یې ردو سره دی خپل لباس خپل کلچر آشه دی بدل کی. پښتونتوب له افغانتوب لاشه نوزي او چرسونه سیګریټ ټول نشي بد عملی کوم دی غټول دی کوي. بیا دلته خپل مشران ته دا وایم سر څوک را لیږم نو واړه مرا لیږي. واړه سره ولي ګل دی څوک خپل غټ نه وي، څوک پلوان نه وي، مسیر څوک نه وي ورسره، نو هغه ډېر زر دغه ملک خرابیږي.
په اروپایي هیوادونو کې د قانوني اسنادو شتوالی د ژوند ډیری حقونه برابروي، خو هغه چې ناقانونه ژوند کوي د آرامۍ احساس نه لري. د مهاجرت او یوازیتوب له کړاو او ننګونو ډک ژوند دغه ماشومان له وخت څخه مخکې د درانده پیټي اوچتولو ته اړ کړي دي. خو هغه چې لویان دي په یو نه یو ډول دغو کړاوونو ته وګه ورکوي.
لیلا وړه دا یارې نه دا لیلا سشو لیلا لیلا نه جوړه و بیگا
نه هغه د ما داسې پوسي د زړه ټپه ده پوسي
دا عبدالوکیل و دی په دې ډول د یوازیتوب احساس له منځه وړي. د زمری احمدزي په وینا د افغانستان د روانو حالاتو له کبله د نړۍ په هره برخه کې زیات شمیر افغانان له دغه ډول مشکلاتو څخه ځورېږي.
ما نه دی لیدلی کمیونټي متاسفانه د پښتنو شته انډینو شته ټول شته دا څه دسې بې افغانان اتفاق دي لکه دا اوس ګورئ موږ تاسو وطن کې ډېر بادل روان دی ډېر بادل زه سی ټي وي د هره شپه ګورم هره شپه زه مړ یم اوس ګورم ډېر خلک د هر ملک نه راځي دلته غریبي کوي کارونه کوي سټوډنټ ویزې باندې راځي وایي موږ ته سکول وایو سکول مول نشته ټول کارونه کوي.
په ټوله کې دغو ځوانانو چې کوم خوبونه او خیالونه د برتانیا د ژوند په اړه درلودل دلته له را رسېدو سره سم په اوبو کې لاهو شول. دا ځل سراج زادران د یو بل څه په اړه معلومات راکوي.
هغلته دی څه مرستیایي مور پلار ډېر ماتې څه ملګري سي هغو فیملي کې څوک وفات شوي دي نو دوی ورتلی نه سي یو اسنادو لپاره او دلته حکومت ورته وایي سي انتظار کې ټول اچولي دي دی وایي سي حکومت هم ونیسي نو اول جیل ورکي جیل کې تقریبا دوه درې میاشتې ورسره بېغه نه پسته لیږي ډایرک افغانستان ته پاستوي په هفته کې یو جاز دو جاز ځي نو دغه وجه نه دوی ډارېږي بېرته نه ورځي او پاکستان یا افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات لري.
په برتانیا کې د افغان کډوالو بشپړه شمیره نه ده څرګنده خو اټکل 50,000 افغان کډوال یوازې په لندن کې اوسیږي. د دوی ترمنځ په ډیر شمیر کې افغانان له قانوني اسنادو پرته ژوند لري. د برتانیا د صدر اعظم ګولډن براون په وینا دغه ډول ناقانونه خلک به د سرحدونو د نوي برېښنایي کنټرول له لارې پیدا کړي.
And we're also taking action to identify illegal workers and those overstaying the visa.
دای وای من هم دار از داسې ګامونه اخلو چې ناقانونه کارګر او هغه څوک چې ویزه پای ته رسیدلې دی پیدا کړو. د سرحدونو د نوي برېښنایي کنټرول په مرسته چې راتلونکي او تلونکي خلک به د دې کال لپاره وروسته حسابوي.
From the end of this year.
ګولډن براون دغه خبرې د خپل ګوند د تګلارې د یوې برخې په توګه د برتانیا د انتخاباتو په درشل کې اعلان کړې. د مای په میاشت کې به برتانویان نوی پارلمان او نوی صدر اعظم وټاکي. که د محافظه کارو ګوند دغه ټاکنې وګټي ښایي د کډوالۍ شرایط لا پسې سخت شي. په زرګونو ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ته ښایي د برتانیا د دوه مخکښ ګوندونو انتخاباتي سیالي چې سختې تګلارې رامنځته کوي ښه زیری نه وي. په ځانګړي ډول هغو ته چې د برتانیا حکومت یې برخلیک تر 2011 کال پورې ځنډولی دی. خو له دې سره سره د اندېښنې وړ خبره دا ده چې لا هم له افغانستان څخه برتانیا یا نورو اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر په چټکۍ سره پر مخ روان دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت لس بجې او اته څلوېښت دقیقې دي. تاسې ازادۍ راډیو اوري. د روسیې په مرکز مسکو کې حتی په عادي وختونو کې هم د یو قومي اقلیت د غړي لپاره ژوند کول یوه د ستونزو ډکه تجربه ده. خو د مسکو په میټرو کې د دوشنبې ورځې تر چاودنو وروسته هغه قفقازیان یا د مرکزي هیوادونو اتباع چې په مسکو کې ژوند کوي په خاصه توګه تر فشار لاندې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبر څانګې یو راپور جوړ کړی چې مهم ټکي له هاشم محمد څخه اورو.
په مسکو کې د دې اونۍ تر بمی چاودنو وروسته میرمن اوزلی پات کبیکووا د خپلو جامو په انتخاب کې ډیر احتیاط کوي. میرمن اوزلی پات چې اصلا د داغستان جمهوریت د مرکز مهاجقله اوسیدونکې ده په موقتی توګه په مسکو کې ژوند کوي او په مسکو کې د ګاڼو جوړولو کسب زده کوي. خو نه غواړي چې څوک دا له هغو دوو میرمنو سره پرتله کړي چې اوږدې تورې لمنې یې اغوستې وې او پر ځان پورې د تړل شویو چاودیدونکو موادو له لارې یې 9 کسان ووژل. میرمن وزلی پات وایي
موږ زمایم точно што част людей
زمونږ لپاره شرایط ډیر خطرناک دي. د یو پوټنی اخستل ډیر خطر لري، حتی د یو کمیس اخستل هم خطرناک دي. د دې لپاره چې موږ درس ته ځو یا ډاکټر یا هم بازار ته ځو، یوازنی لار ده چې موږ پترون وغوندو، کنه هر څه خطرناک دي.
د قومي اقلیتونو او په خاصه توګه د قفقاز د سیمې د خلکو لپاره ژوند په مسکو کې هیڅ کله هم اسانه نه و. د دې خلکو سره تل له تبعیض ډک چلند کیږي، وهل کیږي، او د دوی د اسنادو د کنټرول په وخت کې حتی د پولیس لخوا هم له توهین سره مخامخ کیږي. خو د تروریستي حملو په نتیجه کې دا وضع نوره هم خرابه شوې ده. د دې حملو په نتیجه کې د روسیې د خلکو پاملرنه بیا د هغې اوږدې مودې کړکیچ ته راوختې چې په شمالي قفقاز کې له ډېرې مودې راهیسې دوام لري. د همدغه حملو په نتیجه کې یو وار بیا د سلاف قوم او د مسکو د خلکو د نورو اوسیدونکو ترمنځ کرکه او هیجان زیات شوی دی. د سووا مرکز چې په مسکو کې پر نژادي کرکه او داسې حملو چې علت یې نژادي کرکوي څارنه کوي، وایي د دوشنبه ورځې له چاودنو وروسته په دریو بېلابېلو پیښو کې د قومي اقلیتونو پر 15 غړو حملې شوې دي. د دې حملو قربانیان درې مېرمنې وې چې یوه یې 19 کلنه د ارمنستان تبه او دوه نورې مسلمانې ښځې وې. دغو درې مېرمنو پوړنۍ په سر و. د سووا مرکز د رئیس مرستیال ګالینا کوژینکی وایي د دې حملو شمیر ډېر لوړ دی، خو د قومي اقلیتونو غړي اکثرا د دې پیښو په هکله پولیس ته خبر نه ورکوي، ځکه پوهیږي چې پولیس د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات نه کوي. نوموړی وایي
موږ پوهیږو ډېر هغه کسان چې له روسانو سره په څیره کې توپیر لري په دې ورځو کې له بهر تلو څخه ډډه کوي، ځکه دوی له دغه شان حملو ویره لري.
د چچنستان د شورشیانو مشر ډاکو عمروف د دوشنبه ورځې د ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې دا ډول حملې به په روسیه کې دوام وکړي.
د ازادي راډیو ډیرو درنو دوستانو، اوس هم د اونۍ انتخابونی پروګرام د اوریدو واره رسیدلې. دا پروګرام په ګټه را سره واوري.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکې چیرې
د دوشنبه په ورځ مو خبر ترلاسه کړ چې انټرپول یا نړیوالو پولیسو د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر محمد صدیق چکری په لندن کې نیولای. چارواکو ویلي دي چې ښاغلی چکری به ډیر ژر افغانستان ته وسپارل شي. محمد صدیق چکری چې لوی څارنوالی په اختلاس تورن پیژندلی، په راونونی کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکی دی. لوی څارنوالی مخکې ویلي و چې د صدیق چکری د نیولو حکم یې ورکړی او له برتانیې څخه افغانستان ته د هغه د سپارلو غوښتنه هم کړې ده. نوموړی تورن دی چې تیر کال یې مکې معظمې ته د افغان حاجیانو د استولو په بهیر کې له یوې بهرنۍ کمپنۍ څخه چې د افغان حاجیانو د خوړو او د استوګنې ځای د برابرولو تړون ورسره شوی و د میلیونونو ډالرو په ارزښت بډه اخیستې دي. که چېرته د حج او اوقافو پر سرپرست وزیر دا تورونه ثابت شي، نو صدیق چکری به لومړنی جګپوړی افغان مقام وي چې په تیرو اتو کلونو کې د فساد په تور محکومیږي او د چارواکو په وینا ښایي په طویل حبس چې له 50 تر 15 کالو پورې زندان دی محکوم شي. د ازادۍ راډیو د دیونې د خبر جوړونکي د حج او اوقافو د پخواني سرپرست وزیر د نیولو د حکم په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د افغانستان د لوی څارنوالۍ لمرستیال فضل احمد فقیریار سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې لوی څارنوالۍ دا حکم پر کوم اساس صادر کړی.
رادیو ازادۍ اوریدونکي، معلومه ده چې څو میاشتې مخکې د اطلاعاتو سره سم چې یو هیئت کلي و افغانستان سعودي ته وزارت حج او اوقاف لخوا راضي و پیسې اخیستې دي د بهرني کمپنیانو څخه راضي کابل ته هیئت دوی ونیول د کابل په هوایي ډګر کې سره د درې لکو شپېته زره ډالره او څلور څلوېښت زره ریاله دوی ونیول شو. دا موضوع لوی ښاروالۍ ته د تحقیق لپاره راغی. د هغه نیټې نه وروسته زمون څارنوالان په دې موضوع کې کار کوي. درې کسان یې تر اوسه بندیان دي او ډېر مستند دلیلونه پیدا شوي دي، راټولې شوي دي په دې کې چې حاجي صاحب د حج اوقاف او فکري په دې موضوع کې سوء استفاده کوي دی او پیسې اخلي د هر حاجینه یو سل پنځوس ډالر اخیستل شوی دی او ټول چکري سکته ورکړل شوی دی همداراز هغه کمپنیګانې چې په عربستان استولي کې چې د حجاج افغاني حجاجو دپاره تعمیرونه په کرایه ورکوي یا ترانسپورټیشن سنبالوي دوی هم پیسې ټولېدل دي او استولې دي افغانستان ته د وزارت حج او اوقاف کارمندانو ته مون تصمیم نیولی دی چې یو هیئت هم ولېږو سعودي ته چې د هغه ځای ځینې کسانو چې نمونه اخیستل شوی دی د هغوی نه هم تحقیقات وسي.
آیا ښاغلی چکري تر اوسه پورې تحقیق ته حاضر شوی؟
هو هغه دو ورځې راغی هلته پسې سره د خپل د مدافع وکیل راغی او هلته ځوابونه هم د هغه څخه اخیستل شوی دي.
بیا نو د څنګه وکولای شوی چې له افغانستانه ووځي؟
موږ په دې عقیده وو چې دی نه ځي خارج ته، خو پس له تحقیقات نه بې له دې نه چې موږ ته اطلاع ورکړي یا اجازه واخلي موږ خبر شو چې د افغانستان د افغانستان څخه وتلی دي او انګلستان ته تللی دي. بیا هماغه وو چې موږ تصمیم ونیول چې بېرته د هغه د نیولو قرار صادر وکړو. همداقار هم مو وکړ.
دی به څه وخت د افغانستان قوانینو ته او د افغانستان حکومت ته سپارل کېږي؟
موږ خو اطلاع دغه د خپل درخواست لیږلی دي دغه ته انټرپول پولیس او د داخلي و امنیت ته. کله چې دوی اجراات ختم شي موږ ته انشاءالله اطمینان راسي. تر اوسه رسمي اطلاع موږ ته نه دی اطمینان نه دی رسمي.
فکریار صاحب، که په ښاغلي چکري باندې دغه تورونه چې لګېدلي ثابت شي، د ده جزا به څه ډول جزا وي؟ څه رقم قانون څه پیشبیني کوي؟
د قانون جزا خو د جرم ثابت د حبس کول، یعنی د پنځه کال زیات دی که پنځه لس کال پورې هم حبس لري، دا چې نقدي جریمه هم لري. د هغه پیسې چې سو استفاده شوي دی محکمه صلاحیت لري چې د باندې حکم وکړي.
او هغه اندازه پیسې چې اختلاس شوی هغه څو ته رسیږي چې دا باید بیرته هغه څو ته رسیږي؟ هغه مبلغ څومره دی؟
مبلغ خو داسې دی چې د هر حاجي نه اطلاعات خو داسې دی چې یو سل پنځوس ډالر اخیستل شوی دی. یو څو لکه ډالر هم د عربستان سعودي د کمپنیانو څخه اخیستل شوی دی. همدا پیسې چې راغلی دي د هغوی سره نیول شوی دی. دا یا راز د تحقیق دی چې تاسو نورو ملګرو چې اوري خبر شي چې دا پیسې هغه د افغانستان څخه نه دي اخیستل شوي او نه دي وتلي، بلکې دا داسې نوې پیسې دي سره له کاربندونه چې د وزارت مالي امریکا د یو بانک را ایستل شوی دی او د بانک دا خارجي کمپنۍ ته ورکړل شوی دی چې دا هیئت د حجاج چې هلته سره ده چکري صاحب تللي وو عربستان سعودي ته، دوی ته ورکړل شوي دي او راغلي دي په افغانستان کښې. موږ تصمیم لرو چې دا پیسې هم باید همداسې چې کرهبندونه سره دي وساتل شي چې هېڅ لاس ونه وهل شي.
ښاغلی فقیریار، د دولت د جګپوړو مقاماتو نیول کله کله داسې وي چې یو ځل یو اعلان وشي او بیا د ډېرې مودې لپاره هیڅ راز اقدامات نه لیدل کېږي. د فساد د مخنیوي لپاره د دولت د جګپوړو چارواکو نه د حساب اخیستل به څه وخت د یوې منظمې پروسې د یو منظم بهیر بڼه ونیسي چې نن یو مقام بله ورځ بل مقام ټول هغه کسان چې تورن دي په فساد باندې دا به راوستل کېږي او قانون او عدالت ته به سپارل کېږي؟
د افغانستان د نافذ قوانینو کې کم تبعیض د جګخورې یا لوړ رتبه مامورین او پایین رتبه یا عادي اشخاص هېڅ نشته. قانون که ټولو باندې باید یو شان تطبیق شي. خو مشکلات دا ده چې مثلا یو والي دی یو وزیر دی په افغانستان کښې اوس ځوان نه کوي، د خارج تللی دی چې مونږ یاد کوو هغه نه حاضرېږي، یا والي صاحبان د نه حاضرېږي. یعنی زه تاسو ته او د اورېدونکو ته په صراحت وایم، پس له دې نه چې زه ولسي جرګې ته د وزیر صاحبانو نومونه مې واخېست، څلور تنه وزیر صاحبان راغی په تحقیق کښې په څارنوالۍ کښې په لوی څارنوالۍ کښې، او د هغو نه تحقیقات هم وشو چې درې کسان یې حتی برات واخېست، دلیل د الزام نه وو. خو داسې کله کله کېږي چې اشخاص نه حاضرېږي، ډېرېږي چې دا امکان لري چې دا بندیان نه شي نه شي واګر نه مونږ ته د یو حقوقدان د یو بېطرف اوربان هیڅ چې دلیل پیدا شي مسؤول بولو چې دلیل پیدا نه شي، بیا دلیل د الزام مونږ تصمیم نیسو چې مسؤلیت نه لري او یا د تعقیب وار نه دی د محکمې ته.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار و چې د حج او اوقافو د پخواني سرپرست وزیر محمد صدیق چکری د توقیف د حکم په اړه له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې. صدیق چکری په دې اونۍ کې د آزادۍ راډیو خبر جوړونکی و.